درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس په جشوې او زلبیاز ما اسمت څاروان سلامونه او نیکی هیلی ومنه په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پاکستان کې د افغان سفیر د څرګندونو په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي
السلام علیکم ستړي مشهي په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی په پاکستان کې افغان سفیر وایي پاکستانی چارواکو د هیواد ته د طالب مشرانو د وروستي سفر په اړه دوی ته څه نه دی ویلي د هلمند والی حیات الله حیات وایي د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لخکرګاه ښار له امنیتي ګواښونو خوندي شوی دی او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر پرون په موصل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د څارنې په هدف بغداد ته سفر وکړ دا هم بشپړ خبرونه په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په پاکستانی چارواکو انتقاد کوي چې د هیواد ته د طالب مشرانو د روسي سفر په اړه دوی ته څه نه دی ویلي خاقلی زاخیلوال پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې درې طالب مشران له قطر نه اسلام آباد ته تللي او هلته له نورو طالبانو سره په ځینو مسایلو خبرې کړې دي خاغلی زاخیلوال ویل چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د دغو طالب مشرانو سفر د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله په خپله د سولې د خبرو توان او واک نه لري د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز بیا په دې اړه بې خبري ښودلې د هلمند والی حیات الله حیات د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لخکرګاه ښار له امنیتي ګواښونو وایي چې خوندي شوی خاغلی حیات ازادي راډیو ته ویل دا عملیات د قهر میوند په نوم د لخکرګاه په شاوخوا سیمو او ځینو ولسوالیو کې پیل شوي چې په نتیجه کې ډیر تلفات وسلوالو مخالفینو ته اوښتي دي
را دوه ورځو کې یوازې پرون ورځې 500 نه زیات تلفات دښمن لیدلي وو چې نن هم تقریبا یو څلوېښت نه اضافه د دښمن کسان له منځه لاړ دي دا عملیات مختلفې برخې لري هوایي ځواکونه له خوا نه هم د دوو مراکز حتی په ولسوالیو کې په نښه کېږي
خاغلی حیات ډاډ ورکړ چې افغان سرتیری د پرمختګ په حال کې دی او اجازه نه ورکوي چې خوندي شوي سیمې یو ځل بیا د حملو له ګواښ سره مخ شي په هلمند کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې د سیمه ایزو چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو په تیرو څو اونیو کې لسګونو افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده د صداقت په نوم د فوټسال یو افغاني لوبډله تیر مخام د منځنۍ اسیا د لوبډلو ترمنځ اتلولۍ ته ورسېده د قرقیزستان په کوربتوب دا سیالۍ د افغانستان د صداقت ټیم د آسیایي فوټسال فدراسیون د ناریان لوبډلې او د قرقیزستان د فاروټر او ایجیمیک ټیمونو ترمنځ په بشکیک کې وشوې چې افغانستان پکې ټولې لوبې وګټلې د افغانستان د فوټسال فدراسیون یو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل صداقت ټیم وکړه شول پرون ماخام په پیلوبه کې 15-2 ګولونو د آسیا د فوټسال کلبونو اتل ناریان ټیم ته ماته ورکړي د خاغلی کاظمي په خبره صداقت فوټسال کلب چې په افغانستان کې د فوټسال ټیمونو ترمنځ اتلولي ګټلې وه د یادو سالیو نه مخکې په عربي متحده اماراتو کې د الشعیب ټیم ته په 9 ګولونو ماته ورکړه او دا د په قرغیزستان کې اتلولۍ ته ورسېد او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر پرون په موصل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د څارنې په هدف بغداد ته سفر وکړ ارشون کارټر په بغداد کې رسنیو ته ویل چې اوس دا یو پوځي او دفاعي یا د عراق عملیات نه دی دا د سولې د ګټلو په هدف مبارزه ده خاغلی کارټر خبریالانو ته تر وینا مخکې د عراق له صدر اعظم حیدر الابادی سره هم وکتل او ډاډ یې ورکړ چې امریکا او نړیواله ټولنه له عراق سره همکاري ته ولاړه ده
I also reaffirmed to you today
دای وی زتا سوتن نن یو زل بیا ډار در کوم چې هر هیواد د عراق د حکومت خاطر لاس پکار شوی دا د نړیوال ائتلاف اصول دی د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر د موصل د بیانولو لپاره روان عملیات ډیر بریالي او بلل عراقي پوځیانو چې پکې شیا عسكر او د کوردی پښمرګه تر نورو مخکې روان دي د نړیوال ائتلاف په خاصه توګه د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د موصل خار د بیانولو لپاره 15 ورځې مخکې عملیات پیل کړل موصل چې د عراق تر ټولو دویم لوی ستراتیژیک خار دی له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لاس کې دی او بیا هم له عراق څخه د عراق له شمال راپورونه وایي د عراق حکومتي ځواکونو د شمال لوري له مواصل خاره د باندې وروستي کلي ته ننوتي دي. ویل کیږي چې د عراق د پوځ سرتیري نن سهار وختي د مواصل خار د شمال په 5 کیلومتره کې تل کیف کلي ته ننوتل. د اسلامي دولت یا داعش د سختدریزو پر ضد په جګړه کې عراقي پوځیانو د پرمختګ وروسته له دې وکړ چې دوی پرون د موصل د ختیځ په 12 کیلومتره کې د همدې ښار غوټۍ ونیوه. مخکې تر دې چې په 2014 کال کې داعش همدې ښار ونیسي، د دغه ښار اکثره اوسیدونکي مسیحیان ول. په مصر کې استیناف محکمې د دغه هیواد د پخواني پرزول شوي ولسمشر محمد مرسي په سر د 10 کلونو بند تایید کړ. په مرسي دا حکم د 2012 کال د مظاهرو په لړ کې د مظاهره چیانو د وژنې په خاطر صادر شوی دی. د اکتوبر په 22مه د محکمې دا حکم د مرسي پر ضد په دوسیه کې وروستی حکم دی چې په ثبت ورسید. د مصر پخواني ولسمشر لیوی پوزی کودتا وروسته ونیول شو او تر اوسه په بند کې دی. په مرسي باندې چې له حسنی مبارک وروسته په انتخاباتو کې ولسمشر شو، د نورو جرمي قضیو په خاطر د عمري بند او اعدام حکمونه هم صادر شوي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالانو وایي چې په حلب کې د اوربند اعلان په دریمه ورځ سختي نښتې شوي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان چې اکثر یې په لندن کې میشتي، تېره ورځ ویلي چې د سوریې او روسیې جنګي جټ الوتکو د حلب ښار بېلابېلې برخې بمبار کړي دي. حلب ښار د دولتي پلوه او مخالفو جنګیالیو ترمنځ په بېلابېلو برخو ویشل شوی دی. په حلب کې لا هم په سلګونو زره خلک په ښار کې په جګړو کې گیر پاتې دي. د چهارشنبې په ورځ روسیې د بشري مرستو لپاره د اوربند اعلان وکړ او سوریې هم 8 لارې خلاصې کړې چې هم خلک له ښاره ووځي، خو یوازې کم شمېر خلک وتوانېدل چې له ښاره د باندې ووځي. د ملګرو ملتونو سازمان هیله مندي ښودلې چې له دغه اوربنده په استفادې چې دومره مراعات شوی هم نه دی، د ټپیانو د انتقال لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوو.
خبرونه مو له اساجی رادیو واوریدل. لس بجې او و دقیقې شوې. د اساجی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. په پاکستان کې افغان سفیر اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر تاییدوي.
یا هم به خطر څخه او هم کیدای شي چې د کوډې څخه راغلي وي چې اعدام ویلي چې موږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو په اړوند خبرې کوو.
د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې استازي په خپلو ولایتونو کې د داعش پر فعالیت اندېښنه ښیي. د هلمند والي وایي امنیتي ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې پرمختګ کړی.
د لشکرګاه ښار شمال لوري ته دښمن تقریبا 50 کیلومتر من په شاته مبوله ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او د غراس ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په ورستیو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د 2 ولایتونو مرکزونه وګواښل. په دغه ولایتونو کې یو هم فرار دی. د دغه ولایت په د مرکز په شاوخوا کې په ورستیو 2 اونیو کې سختې جګړې وشوې، خو اوس له فرات څخه د نویو نښتو راپور نه ورکول کیږي. د اساسي رادیو خبریال احمد شاه فطرت همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. فطرت صاحب، آیا په فرات کې وضعیت بالکل آرام شوی دی، نورمال شوی دی او کله هم جګړې شته؟
دروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په فرات کې که څه هم د جګړو شدت تر یوې اندازې ډیر لږ شوی دی، د څو ورځو مخکې چې د فرا په ښار بریدونه ډیر وه او خلک د ښاره وتلي وه، هغه وضعیت اوس سم شوی او په ښار کې هم خلک تر سترګو کېږي. ډیر لیدل کېږي چې خلک بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو اساسي مشکل دا دی چې اوس هم د فرا په شمال د ګناهکان راج او نوبهار په کلیو کې اوس هم د دولت وسلوال مخالفان چې دغه سیمه د ښار څخه کابو 12 کیلومتره واټن لري اوس هم هلته شتون لري. او د امنیتي چارواکو پوځي عملیات تل روان دي. تیر ورځ د امنیتي چارواکو ازادي راځي سره په خبرو کې ویلو چې هلته 15 وسلوال طالبان هم وژلي په جګړو کې. او همداسې د فراه یو بله سیمه چې اوس خلک ورته اندېښنه لري، او د فراه فرارود پر لوی لارې هم پرته ده، هغه د دیهاکو شمالګاه سیمه ده چې دا هم د ښار په ختیځ کې البته په 4 کیلومتر کې پرته ده. دلته هم طالبان حضور لري او کله ناکله هر ورځ د سپرلوی موټر تلاشي کوي، خو جګړه نشته ولې تلاشي شته او خلک ورته په عذاب دي. یعنی کله کله خلک هم د موټر کوزوي. د دولتي چارواکي وایي دلته به پوځي عملیات کوي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي تر اوسه پوځي عملیات نشته. بیا هم په دغه دوو سیمو کې چې ما یاد کړې کله ناکله د ډزو غږونه اورېدل کېږي چې یو پر بل دواړه لوري دفاعي ډزې کوي، خو داسې خاص عملیات او خاص جګړه نشته.
بله، تاسو ویل چې د پوخوا پشان جګړه تیز نه ده. آیا طالبان له شار نه ډیر لري شوی دی او که ډیر نه دی لري شوی؟
ډیر نه دی لري شوی، یعنی کوه ډیر په دې خاطر چې د شار په شمال کې لکه مخکې ما ویل په 12 کیلومتر کې چې تقریبا د پشترود ولسوالۍ او د فراه د شار سیمه ده، په دې منځ کې اوس هم د دولت سره مخالفان شتون لري چې هغه د نوبهار رج کلي سیمه ده. همداسې هم د فراه په ختیځ کې چې د شمالګاه سر سیمه ده، هم د ښار او بلابلوک ولسوالۍ ترمنځ ګډه سیمه ده. په دې سیمو کې هم د دولت استوار مخالفان حضور لري او کله ناکله پر افغان ځواکونه هم ډزې کوي، خو افغان ځواکونه وایي چې دوی تر اوسه پوځي عملیات پای ته نه دي رسولي او دا سیمه باتمن تصفیه کوي او عملیات ورو ورو مخته ځي. خو بیا هم د هغه تهاجمي بریدونه چې مخکې وه او په ښار کې به د ژغونه اورېدل کېدل هغه همره اوس نشته او په ښار کې تقریبا آرامي راغلی ده.
ډېره زیاته مننه په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت. په فراه سربیره یو بل ولایتي مرکز چې په وروستیو کې له جدي تهدید سره مخامخ و او لا هم دی، هغه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ده. د هلمند والی وایي له وسلوالو مخالفانو د لشکرګاه شر د شاوخوا د تصفیه لپاره په پوځي عملیاتو کې تر دې دمه شاوخوا 90 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. البته د شاخلي حیات الله حیات منظور وروستي 2 ورځې دي. حیات پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه عملیاتو کې چې د قهر میوان په نوم له 2 ورځو مخکې پیل شوي، افغان پلیو او هوایی ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پټنځایونه په نښه کړل. ښاغلی حیات ویل افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او کومې سیمې چې تر کنټرول لاندې راولي په جدي ډول ساتي هم. سفی الله ستانکزي له ښاغلي حیات سره مرکه کړې او په سر کې د دغو عملیاتو د اغېز په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي حیات په ځواب کې وویل
موږ تقریبا 2 ورځې کېږي چې د قهر میوان په نوم باندې د لښکرګاه شاوخوا تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دغې عملیاتو مختلفې لړۍ روانې دي چې په دې کې هم د هوایي ځواک نه کار اخیستل کېږي، هم د خاصو ځواکونو او کمانډوي ځواکونو نه په مختلفو ځایو کې، نه تنها د لښکرګاه شاوخوا بلکې په لرې ولسوالیو کې هم چاپې او ځانګړي شپینې عملیات کېږي تر څو د دښمن اصلي د کمانډې کسان لمنځه ونیسو. بیا یې تصویر کړو په دویمه ناحیه کې د لښکرګاه ښار شمال لوري ته دښمن تقریبا 50-60 کیلومتر موږ په شاته هم بوله ده او دغه عملیات به زموږ جریان لري.
ښاغلی حیات، یو انتقاد چې تل د کارپوهانو او نظامي تحلیلګرانو لخوا کېږي هغه دا ده چې افغان پوځیان بالخصوص اداره یې کله چې یو سیمه نیسي د استحکاماتو په جوړولو کې دوی بېغوري کوي او په یو څه وخت تېرېدو سره بېرته هغه سیمه تر ګواښ لاندې راځي. دغه کار د لښکرګاه په اړه باندې آیا تاسو پام کې نیولی که څنګه؟
په دې کې شک نشته، دا زه نه ردوم، کېدای شي په بعضې سیمو کې په نورو ولایاتو کې دا کار شوی وي، ولې څومره چې په هلمند پورې اعتبار لري او په ځانګړي ډول دغه د مایوان د قهر عملیات چې موږ د لښکرګاه شاوخوا پلان کړي دي، په دې کې موږ مهم تدابیر نیولي دي. هغه سیمې چې د دښمن له وجود نه پاکېږي هغې د هغې خوندي ساتل د تل لپاره او همدارنګه د هغې نه مکمل خطر ورکول، ځکه چې دښمن برعلاوه د دې چې یوه سیمه ونیسي هغه ویجاړوي، د خلکو کورونه ورانوي، خلک د هغې ځای نه شړي. د هغې تر څنګ دو متاسفانه د زه د وسایط ماینونو برعلاوه زه د انسان یا زه د پرسونل ماینونو نه هم کار اخلي تر څو یوه سیمه پوره د ملکي وګړو دپاره خوندي نه کړو. هغې سیمې ته بېرته ناست وو دغه مسائل چې تاسو ویلې دا ټول دقیقا زموږ په پلان کې دي.
آیا تلفات راوختي دي مخالف لوري ته او د افغان لورو د تلفاتو په اړه څه شته معلومات که څنګه؟
را دوه ورځو کې یوازې پرون ورځې 500 نه زیات تلفات دښمن لیدلي وو چې نن هم تقریبا 140 نه اضافه د دښمن کسان له منځه لاړ دي. دا عملیات مختلف برخې لري چې هم د ځانګړو او قمندویز ځواکونو لخوا د شپې عملیات هم په مختلفو لومړیو کرښو کې او د دښمن په منځ کې کیږي. د دې تر څنګ هوایي ځواکونو لخوا هم د دوو مراکز په مختلفو سیمو کې حتی په ولسوالیو کې په نښه کیږي.
د هلمند ولی حیات الله حیاتو چې ویلې د لشکرګاه ښار په شمالي لمنه کې وسلوال طالبان له 15 تر 16 کیلومترو پورې په شاتم بول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د کډوالو بندیانو د ستونزو په اړه خبري د طالبانو دنده نه ده، بلکې پاکستان ته د هغوی سفر شي چې د سولې د خبرو توان لري. ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې طالب مشان له قطر او کوټې څخه په اسلام آباد کې سره غونډ شوي دي. طالبانو ویلي چې استازي له دوحې څخه اسلام آباد ته تللي څو د کډوالو او بندیانو په اړه خبري وکړي، خو پاکستانی چارواکي دغه سفر په اړه بې خبري شي. سفیر الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته له قطر نه د طالبانو د استاجو سفر ښیي چې دغه ډله په خپله د سولې د خبرو د مخته وړلو توان نه لري. ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال تیره شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو ځینو استاجو له قطر نه اسلام آباد ته سفر کړی او ځینې نور بیا له کوټې ورغلي دي.
هم د قطر څخه او هم کیدای شي چې د کوټې څخه راغلي اوسي، مګر نو تشریحات ما سره نشته دی چې کومو خبرو دپاره. البته دوی دا هم ویلي چې موږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو په اړوند خبرې کوو. حقیقتا د دوی وظیفه نه ده، نه کومه چې د دوی خبرې د پاکستان د حکومت سره په دې ټکو باندې وڅرخېږي. دا اضافه تر دا ښیي چې طبعا د هغلته تګ او هغلته هغوی په اعتماد کې اخیستل کیدای شي چې دوی دغه توانمندي به پکې نه اوسي چې پر سوله یا په نورو موضوعاتو هم د خبرې وکړي.
ښاغلي زاخیلوال، په پاکستان توند انتخاب وکړ چې لک تر لګي افغان حکومت ته د دغو طالب استاجو د سفر او ناستې په اړه خبر هم نه دی ورکړی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته تایید کړی چې یو پلاوی له قطر نه اسلام آباد ته تللی، خو یوازې په کډوالو او بندیانو خبرې کوي، د سولې مسله نه ده مطرح کړې. اخو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست سلاکار سرتاج عزیز د شنبه پورس د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې پاکستان ته د طالبانو د وروستي سفر په اړه بیخبری وښوده، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت او طالبانو په قطر کې مهم خبري کړې دي.
رپورټونه مې کتلي دي خو نه شم تاییدولی، ځکه چې په دې اړه له تفصیلاتو خبر نه یم. نو ټول د دې لپاره طالبانو سره تماسونه لري چې خبرو ته یې وهڅوي. نو کېدی شي یو څه رابطې شوي وي، خو فکر کوم تر ټولو مهمې خبرې په قطر کې شوي دي.
یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی و چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې شوې دي. اخوا دان پاکستانی نشریه په یو مطلب کې د پاکستان د یو امنیتي مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تازه خبرې شوې دي. دغه مقام خبره پاکستان یوازې په ګاونډي هیواد کې د سولې د راتلو لپاره خپل رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه پلاوي کې شامل دي چې له دوحې څخه پاکستان ته تللي دي. اخو افغان سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند وایي د طالبانو استازي د دې لپاره اسلام آباد ته تللي چې له افغان حکومت او امریکایي چارواکو سره د خپلو وروستیو خبرو په اړه سلام مشورې وکړي او هم د خپلو بندي مشرانو برخلیک وپوښتي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
لس بجې او نولس دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له اوو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. اوس هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې اسلام آباد ته له قطر څخه د طالبانو د درې کسیز پلاوي د سفر په اړه یو شمېر مطالب پاره کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې د ګارډین برېټانیي ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو لوړ پوړي پلاوي اسلام آباد ته سفر کړی او له افغان حکومت سره یې د وروستیو خبرو اترو راپور له پاکستاني چارواکو سره شریک کړی دی. سرنوشت دغه مطلب کې لیکلي دي چې ګارډین د دوو طالب چارواکو په حواله ویلي چې دغه پلاوی تیره اونۍ اسلام آباد ته سفر کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه درې کسیز پلاوی له پخواني طالبو چارواکو مولوي شهاب الدین دلاور، ملا جان محمد مدنی او ملا عبدالسلام څخه جوړ و. په مطلب کې دغه شان راغلي چې ای پی امریکایي اژان په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال لخوا د سفر او لیدنې کتنې تایید کړي خو جزئیات یې نه دي ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له دان پاکستانی ورځپاڼې سره په خبرو کې هم دا تایید کړي چې طالب پلاوی له دوی سره لیدلې دي. هیواد لیکلی چې دغه پاکستانی امنیتی چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ډان ته ویلي اسلام آباد په ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې لپاره رول لوبوي. هیواد په خپل دغه مطلب کې دا هم ویلي چې د اسوسییټډ پریس په ګډون ګڼو لویدیځو اژانسونو هم اسلام آباد ته د طالب پلاوي دغه سفر تایید کړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له قطر نه اسلام آباد ته د طالب پلاوي راتګ د محرم د ورځو هغه خبرونه ټول تایید کړل چې پاکستان یو شمېر طالب مشران نیولی او پر دې ډلې فشارونه زیات کړي چې د اسلام آباد ځینې غوښتنو ته غاړه کیږي. په سرمخاله کې راغلي واقعیت دا دی چې اوس هغه ادعاوې هم رښتیا شوې چې د طالبانو زیاته برخه د پاکستان پر ناولیو موخو پوهېدلې چې له دوی څخه د فشار د ځواک په توګه یوازې د خپلو موخو لپاره ګټه اخلي. د سرمقاله لیکونکو په باور که دغه ګټه نه وي طالبان به په پاکستان کې یوه شپه هم تیره نه کړای شي.
په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمېر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ هڅې تاییدوي او وایي چې دغه وسلوال هڅه کوي چې له دې لارې د افغانستان شمالي ګاونډیو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د افغانستان د دفاع وزارت له تروریزم سره د سیمې ګډه مبارزه ګټوره بولي او ډاډ ورکوي چې وسلوالو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو ته ګواښ پیښ کړي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو ځینې استازي په دغو سیمو کې د داعش پر حضور اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دغو جنګیالیو هدف دا دی څو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له دې لارې نفوذ وکړي. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو خاصتا داعش حضور ګاونډي هیوادونو لکه چین او تاجکستان هم اندېښمن کړي او دغه دواړه هیوادونو د پنځشنبې په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تطبیقات هم پیل کړي. په ولسی جرګې کې د فاریاب استازي او د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له کندز نیولې بیا تر بلخ او فاریاب د طالبانو ترڅنګ د داعش حضور هم احساسېږي.
مردم شمال خاصتاً ولایتای شمال
در مجمع دی شمال خلق خاصتا او د افغانستان ټول خلک اندیشنه لري له طالب څخه خو تر غې ډیر له داعش د دوی ظلمونه په کندوز مزار فاریاب او نور ګاونډي ولایتونو کې زیات شوی دی. دوی غواړي منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي. اخو د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یوار بیا ډاډ ورکوي چې دوی هیڅکله اجازه نه ورکوي څو وسلوال مخالفان د افغانستان لارې ګاونډي ته خپل فعالیت پراخ کړي.
تاجکستان کله د روسانو سره کله د چینایانو سره کله د نورو هغو سره خپل هیواد کې تطبیقات کوي. افغانستان ته دون نه راتیریږي او نه د افغانستان په خاوره کې تطبیقات کوي. مونږ ترنه خبر یو او مونږ ټولو هیوادونو ته اطمینان هم ورکړی دی چې زمونږ هیواد نه به نورو هیوادونو ته قطعا اجازه نشته دی او نه یې ورکوو چې په نورو هیوادونو کې مداخله وکړي.
پوځي کارپو عتیق الله مرخیل افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کوي چې نړیوال په افغانستان کې د یو ګډ هدف تعقیبولو ته راوبولي کنه نو د خبره دا به په دې هیواد کې وضعیت لا ګډوډ کړي.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونې په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان د سیم شرکت مشتریان یاست 8790 شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ. لس بجی او څلر بشته کیدی د پکتیکا ولایت چارواکي وای هغو ماشومان او روزنی او پالنې ته پاملرنه ډیروي چې پلرونه او مشران په جګړو کې وژل شوی او یا د بیوزلی له کبله نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي هغو ماشومانو ته چې په جګړو او د افغانستان په روانو ناخوالو کې پلاران او یا د کورنیو مشتان له لاسه ورکړي هغوی ته به د زده کړو او پالنې ښه شرایط برابر کړي. دوی زیاتوي د هغو ماشومانو روزنې او پالنې ته به هم پاملرنه وکړي چې کورنۍ یې بېوزله دي او په شخصي لګښتونو د خپلو ماشومانو د زده کړو اقتصادي توان نه لري. یاد څرګندونې د شنبې په ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت د یاد ولایت د ماشومانو له روزنتون څخه د لیدنې پر مهال ازادۍ راډیو ته وکړي.
داسې کورنۍ لرو چې ماشومان یې پاتې شوي دي، بې وزلې دي او هغوی سرپرستان نه لري، نو د هغې پالنه او روزنه او د هغې تعلیم و تربیه دا د دولت مسؤلیت او مکلفیت جوړیږي. نو مونږ په پکتیکا ولایت کې هم داسې ماشومان لرو، دغه ماشومان چې مونږ سره په روزنتون کې دي د دوی پالنه کیږي، د دوی روزنه کیږي، د دوی تعلیم تربیه زمینه برابره شوې ده، دوی ته لیلیا ورکول شوې ده.
د پکتیکا والی او چارواکو د روزنتون ماشومانو ته ژمني لباسونه لکه تاوده کالي، جمپرونه، بوټونه، جرابې، خولۍ، د کرکټ لوبې ځینې وسایل او توکي هم ورکړل. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د یاد ولایت ماشومانو له روزنتونه د لیدلو موخې داسې وښوده.
چون دوی ظاهرا په خپلې بڼه کې نه وو، نو ځکه مونږ نن دوی راوستل، یو روحیه مو ورکړه، یو ناز مو ورکړو، دوی مو ونازول، دوی مو خوشحاله کړل، هغه سم ورته واخیستل چې دوی غوښتل. په راتلونکي به هم مونږ دې ته متحد یو چې د پکتیکا په هر کونج کې به سرپرست ماشومان وي، مونږ به هغه راټولوو، هغه به راولو روزنتون کې، به لیلیا ورکوو، تعلیم به په هغې باندې کوو، تر وظیفو به یې رسوو.
د خرنې په روزنتون کې میشت یتیم او بېوزله ماشومان د پکتیکا د چارواکو له پاملرنې خوشحاله شول او ویل یې کرکټ لوبې ته زړونه کېدل خو توکي یې نه درلودل. د روزنتون دوه تنه ماشومان وویل
سر از محمد دلته د سبق لپاره راغلی یم، هغه کوټه راته واخیستلو، کالي، خولۍ، هغه د کرکټ شیان راته واخیستلو. زه سمی ولایم، د مشکل اوسیدونکی یم، توپې راته واخیستل، کالي راته واخیستل، کوټونه راته واخیستلو، خولۍ راته واخیستل، کالي راته، جوراپې، بوټونه، کرکټ شیان هم راته واخیستلو.
د نظر خاوند او په پکتیکا کې د میلمه مدني او رسنیز بنسټ مشر یعقوب خان منصور وایي له بعده مرغه په افغانستان کې د بې سرپرست او یتیمو ماشومانو د روزنې او پالنې ستونزه په ډېرېدو ده. دای زیاتوي چارواکي د یتیمانو او بېوزله ماشومانو په نوم مرستې ترلاسه کوي خو په ډېریو ځایونو کې مستحقو ماشومانو او تنکیو ظلمیانو ته نه رسیږي. هغه هیله څرګندوي چې د پکتیکا نوی مشرتابه به په حقیقي ډول د یتیمانو او بېوزله ماشومانو روزنې او پالنې ته توجه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې لخوا په یوه برید کې چې دفعه هم شو اتیا کسان وژل شوي چې اکثره یې عراقي پوځیان دي. دا برید په کرکوک ښار کې د داعش ډلې لخوا وشو خو عراقي پوځ د یادې مرژوبلې په منلو سره وتوانید چې د دې سترې حملې مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د عراق دولتي ټلویزیون ویلي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار باندې د داعش اسلامي دولت ډلې ستره حمله په شاتم بولي خو پکې اتیا کسان وژل شوي دي. د کرکوک پولیسو پرون ویل امنیتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د داعش ډلې اته څلوېښت جنګیالي هم وژلې دي. د عراقي پوځ یو جنرال خطاب عمر ویلي شاوخوا پنځوسو وسلوالو په کرکوک ښار په دې حمله کې لاس درلود چې یو سل اویا تنه یې ژوبل کړي هم دي. د عراق صدر اعظم حیدر البادي وویل دا یوه تروریستي حمله وه او داسې وخت وشو چې امنیتي ځواکونو تقریبا د ښار په ټولو سیمو کنټرول ترلاسه کړی وو. هغه د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې په کرکوک حمله کوونکي وژل شوي او په عین وخت کې د مخالفینو یو مهم قومندان هم نیول شوی دی. هغه لیبادی وایي اوس هغه ټولې تروریستي ډلې ځپل شوي چې کرکوک ته داخل شوي وي، یو برخه لا هم نه ده تصفیه شوې. دغه راز د هغو کسانو مشر نیول شوی چې دا نازوان مردانه عمل یې ترسره کړی دی. ویل کېږي داعش د دې لپاره په نورو سیمو خپل عملیاتو ته زور ورکړی چې په موسل کې د پراخو عملیاتو په برخه کې د پوځیانو تمرکز کم کړي. د
د عراق د دولتي ټلویزیون د رپورت په اساس د کرکوک سیمه ایزو چارواکو همداراز هغه شپنی ګرځبندیز هم لري کړی چې په دولتي ادارو د داعش تر حملو وروسته د چارواکو لخوا لګیدلی و. عراقي پوځیانو د موسل د بیانیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو مسیحي میشته ښار باندې هم حمله کړې، هغه سیمه چې له 2013 کال راهیسې پکې اسلامي دولت ډله حاکمه وه. پوځیانو همداراز د همدانیه یا قراقوش په ښار حمله کړې چې له موسل 40 کیلومتره لرې دی او هلته یې د عراق بیرغ ځړولی دی. عراقي پوځیانو په داسې حال کې د موسل د بیانولو لپاره د پراخو عملیاتو پر مهال د همدانیا او ځینو نورو سیمو د نیولو خبر ورکوي چې د امریکا دفاع وزیر بغداد ته تللی څو د موسل له عملیاتو څارنه وکړي.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدراز ژوند په شیبو کې. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي، د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. محمد حدیث پردیس ته د سات لنډ خبرونه اوروي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د طالب مشرانو د روسي سفر په اړه دوی ته څه نه دی ویلي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لښکرګاه ښار له امنیتي ګواښونو خوندي شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر پرون په موصل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د څارنې په هدف بغداد ته سفر وکړ. د عراق له شمال راپورونه وایي د عراق حکومتي ځواکونه د شمال لوري له موصل ښاره د باندې وروستي کلي ته ننوتی دي. په مصر کې استیناف محکمې د دغه هیواد د پخواني پرزول شوي ولسمشر محمد مرسي پر سر د 60 کلونو بند تایید کړ. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په حلب کې د اوربند د اعلان په درېیم ورځ هم سختي نښتي شوې دي. او د امریکا لوی مخابراتي شرکت AT&T وایي په 15.3 میلیارد او 400 میلیونه ډالر د ټایم وارنر رسنیز تفریحي کمپنۍ د اخیستلو سودا کړې ده.
زموږ شخله آزادي رادیو اورې مخې تر دې چې د میرمنو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې در واورو، د ژوند رنگونه واورې.
د ژوند رنگونه
سمې وحدت کابل پانتون د ژبا ادبیاتو پنځه پښتو ډیپارټمنټ استاد.
استاد پرته لدی چې ته دلته استاد نور کم کارونه کوې کنه؟
او څنګه سي انسان اجتماعي مخلوق ته پټولنه کې فامیل پټولنه کې ملګری وي، دوستان وي، ټولنیس کارونه وي، مدني بنسټونه وي، له دوه ټولو سره هو وخت ورتلره وخت مستور کړي ک فامیل کې اولادونو سره ناست غږیږم. د جمعه ورځ او پنځشنبه ورځ لغې سره بهر ځم چکر سره وهم ځکه غي ضرورت اړتیا لري د ما ناست ولر تاغه پلرولي مینه ترتیا لري سی باید واستور کړم.
سره لدی چې نورم ډیر کارونه او تاوی استاد انتخاب
فکر کوم خدای پیدا کړی ام دی ته نور کارونه کوي ممکن تر ډیر بریالي نه وي ولی په هڅه مم دا ولسی او یو ارمان می دی ماشوم توب له وخت هم دا اوس خون کې لوړ مقام لوړ عزت او د خون کې خدمت ټولونه سرګندو نو هغه اوس ځینی د مسلې په وخت کې باید خپل شرایط هم درلودای شرایط مور ته پرکو د خدای به هم دا خوخه او د ما هم دا غوښتنه و پنتون کې استادان و منلم او دلته استاد کم
په خپل باندې استاد محصل توقع سوي
محصل باید د خپل مسلې په دوران کې فعال اوسی که تل فعال پمده مانا نه سی یوازی دی پانزی پو درسونو بندی یا یوازی دی پانتون پو دا اوس یو جبری شاید کانکور که دی مگو مسئلین دیرای اغا انتخاب کوی سی اغا دی کورانه خوخوی دای تو پو خپل انتخاب که دغو نوی مستقل نوی اغا دی وای که زاول تیب وایم بیا انجینری وایم بیا اقتصاد وایم بیا حقوق وایم پول انتخابی هم دیر دول بندی را غلی. نو دا یو جبری شکل باندې پانتون تر غلې او لیسانس باید واخلي. ل دغه ترڅنګ ما مسلینو تل توسيام داده سي د دې پڅنګ کې خپل ذوقي شي، هغه که یو سکل وي، یو مسلک وي، یو هنر وي، یو شی وي، هغه د خپل ذوق او د خپل علاقه وي، د دغه پڅنګ کې هغه شی هم ولولي، نو دا به ډېر بریالی او کامیاب او په خپل ژوند کې موفق.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کله خپل لور واده کړي بیا یې نو لور پردی شي، او د خسر په کاله چې په هغې هر ډول ستونزې راځي ورته وایي زغم ولره، هماغه اوس ستا کور دی. دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟ او د همداسې یو څو میرمنو خبرې به هم واورو چې کلونه کلونه یې د خسر په کاله سختۍ ګاللې.
کار ده میگرفته جانم، هر وخت تهدید به مرگ میکرد، باز میترسیدم د خانه.
او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واوري. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په ډیرو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې وایي نجلۍ چې د پلار له کوره په سپینو کالیو کې ووته بیرته به په سپین کفن کې راځي، یعنی که د خسر په کاله میرمنې له هر ډول نادودو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي باید وې زغمي، او که کومه میرمن د ظلم او زور زیاتي په وړاندې خپل غږ پورته کوي یا خپل پلارګنۍ ته شکایت کوي، دا نو بیا د خلکو له نظره کم اصله او ناسیاله ښځه ده. سمه ده چې صبر په ژوند کې یو مهم اصل دی، او د الله تعالی په پاک کتاب کې راغلی چې خدای صبر کوونکو سره مل دی، خو په ځینو کورنیو کې له میرمنو سره ډېر زور زیاتی کیږي. نو په داسې حالات کې هم د صبر توصیه کیږي او کنه؟ راځئ لومړی به په دې اړه ډرامې ته غوږ شو چې همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده.
ګورا مورې بیا راغی، ما وژغوره، زه درته وایم چې دا ځل مې په وهلو وهلو وژني. زه نه پوهېږم ماله دوی سره څه بد کړي. وا سړیه، ته واشه، دا څه غل مغالې اچولی؟
د میرمنې پلار ولاړ چې خپل زوم سره خبرې وکړي چې بیرته کور ته لاړ شي او غالمغال ونه کړي، خو اوس به واورو چې میرمن د خسر په کاله له کومو ستونزو سره مخ شوې ده، او آیا هغه حق په جانب ده او کنه؟
مورې هر ورځ وهل، څومره گزاره وکم؟ څلور کاله کېږي زه همدغه ظلمونه تېرووم.
لورې حوصله وکړه، تر سترګو دې جار شم، د پلار حمله دې مټې ټوه. خیر ده، بری ورځې مه کوه، شرم دی، آخر خپل خپلوان به څه وایي؟
مورې نوره څومره حوصله وکم، هر ورځ مې وایي سمه ډوډۍ نه راکوي، خسر مې بېله وایي، خواږه مې بېله وایي.
ګوره لوریا، هغه دې نه دي اوریدلی چې خلک وایي جلۍ چې د پلار له کوره ووته بېرته به په سپین کفن کې راځي؟ هماغه اوس د ستا کور دی، صبر ولره. خلک به څه وایي چې د پلاني لور سیاله نه وه چې میړه یې ووهله او راغله د پلار په کور کې ناسته؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د احکامو په اړه څومره پوهېږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟ هغه کس چې د خځې د زورولو او آزار سبب وګرځي د قانون مطابق په قصیر حبس چې له درې میاشتو څخه کم نه وي محکومیږي. د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لومړی فقره. ځینې مېرمنې د دې لپاره د مېړه د ظلم په وړاندې خپل غږ نه پورته کوي چې سبا به یې خلک ورونو او پلار ته پیغور ورکوي چې د پلاني لور ناسیاله ده، خو سر کره ګزاره نشي کولای. د بامیان اوسیدونکي لیلا چې د مېړه د زور زیاتي له امله یې د بشري حقونو ساحوي دفتر ته مراجعه کړې وایي، اوه کاله کېږي چې خاوند یې ظلمونه پرې کوي. لومړی یې د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه پورته کاوه، خو نوره مجبوره شوه او دې دفتر ته ورغله. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي، دا وګورئ لاسونه مې ټول زخمي دي، سرخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. ما هیڅ وخت د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه اوچتاوه، خو ظلم یې بیخي ډیر شو. اوس راغلی یم، غواړم شکایت ترې وکړم. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. نیلوفر یو بل همداسې ځورېدلې مېرمن ده چې ښځو وزارت ته یې د مېړه د ظلمونو له امله مراجعه کړې. مېړه یې دومره وهلې وه چې نیم مخې تک شین اوښتی و. له وهلو وروسته یې له کوره ایستلې او وړوکی ماشومې هم ترې بیولی دی. نوموړی نوره کیسه کوي.
پنځه کاله کېږي چې د ترور له زوی سره مې واده کړی ده. له واده وروسته یې ظلمونه راباندې کول. راته ویل به تا سره مې ځکه واده وکړل چې نسلګیري درته کوم او غواړم ماشومان مې لوړ قدونه ولري. شپږ میاشتې له خسرګنۍ سره په بغلان کې یو ځای اوسېدلم. تل به یې د مرګ ګواښونه راته کول. کله چې په میلمستیا د پلار کور ته راغلم، نوره مې د خاوند کور ته لاړه نه شوم. وروسته مې بیا مېړه راپسې راغی او زما کورنۍ ته زارۍ وکړې چې نورو سره جنگ نه کوم، خو بیا یې هم تل وهلم. په وروستي ځلې ډېره وهلم. زوی مې ځان سره بغلان ته یووړ او زه یې یوازې
پرېښودم.
میرمن نیلوفر وایي پنځه کاله کېږي چې د مېړه ظلمونه زغمي، خو کورنۍ تل ورته دا نصیحت کوي چې خیر دی، ژوند وکړه، هر مېړه دا ډول وي.
کورنۍ مې راته وایي خیر ده، صبر ولره، هر مېړه خپله ښځه وهي. پنځه کاله کېږي چې کورنۍ مې مجبوره کړې یم چې له مېړه سره مې په سختۍ ژوند تیر کړم. حیرانه څه وکړم، میړه مې راته زنګونه وهي، وایي کور ته بام در اچوم، وایي سر دې پرې کوم، چې په موبایل یې غږ اورم ترې وېرېږم، که نږدې راشي له ډاره به زوف وکړم.
د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي عفیفه معروف وایي دوی ته ډېرې داسې قضیې راځي چې د مېړه په کاله پر مېرمنې ظلم کېږي، خو کورنۍ ورته وایي چې خیر دی، صبر دې وکړي.
ډېر موضوعات چې دلته راځي د وایي له ټکولو له امله چې هغه نښې نښانې هم د دې په وجود کې په ښکاره توګه لیدل کېږي. بعد وختانه چې که مور و پلار ته لاړ سي، ټول ورته یو فرمایش لري چې هغه ورته وایي چې صبر وکړه، د مېړه کور همداسې وینو. خو په بعضې جزي مواردو کې موږ هم د دې طرفدار یو، د خپل فرهنګ له امله چې باید یو څه گذشت وکړي. خو بیا هم که دا وهل ټکول په داسې شکل وي چې یو ښځه ترې متضرر کېږي یا معیوب کېږي، نو دا خامخا قانوني مراجعو ته باید راجع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید په وینا، دا ډول ذهنیت هغه وخت له منځه تللی شي چې ښځه او نارینه دا فکر وکړي دوی واده د دې لپاره کوي چې یوه سوکاله کورنۍ رامنځته کړي او وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي.
فرهنګ حاکم در خانواده افغانستان باید تغییر کړي.
زما په فکر په کورنۍ حاکم فرهنګ باید تغییر ومومي او دا فرهنګ هغه وخت له منځه تللی شي چې هر افغانه ښځه او نارینه دا فکر وکړي چې موږ واده د دې لپاره کوو چې کورنۍ جوړه کړو او سالم ماشومان وروزو. خو بدبختانه تر اوسه زموږ کورنیو کې دا ډول فکر نشته. میړه فکر کوي چې دا زما ښځه ده، د دې واګ زما دی او میرمن مجبوره ده هر هغه څه چې میړه یې ورته ووایي باید ترسره یې کړي. او په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو لپاره داسې کوم څه نه دي راغلي. دا د خلکو فرهنګي او سنتي باورونه دي چې بدبختانه په اوسنیو شرایطو کې هم دا ډول فرهنګونه افغاني ښځې ځوروي.
زنای افغانستان ای دیدګاه رنګ میتکه.
د پورته یاد شوو ستونزو ترڅنګ چې میرمنې ورسره مخامخ دي، یو لړ نورې جدي ستونزې هم په ځینو کورنیو کې موجودې دي. خو کورنۍ په دې خاطر چې نوم یې بد نه شي دا ډول خبرې پټې ساتي. د کابل اوسیدونکی زدران د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې لیوری تجاوز پرې کړی و، خو د دې لپاره چې خلک خبر نه شي کورنۍ دا میرمنه مجبوره کړې وه چې چپ پاتې شي.
زه په خپله یو څه کار مې و، داسې د محکمې ته داسې ورغلم، نور یو ښځه وه چې یو چیرته چې لکه چې کوم کاری کو یا به چیرې تللی و ډېره په خوله باندې هم نه را تلل خو آخر دا خبره یې وکړه چې میړه مې نشته خپل لیوار مې دی څوره په مونږ باندې جنسي تیری را باندې شوی دی نو دغه چې د قصه ورته کوله چې ما اول دا خپله خبره د خپلې خواښې سره مې شریکه کړه چې داسې زه په دې حال باندې زما یو غم وخوري هغه وویل چې نه چې په هر رقم کېږي ته دومره صبر د کړی د کدلته مړام شې او زمونږ پوزې مه را پرېکوه زمونږ رنګ مه بدو
خو دا چې په اسلام کې د دې موضوع په اړه څه حکم دی که په یوې کورنۍ کې پر یوې مېرمنې تر دې حده ظلم کېږي نو هغه باید چپه خوله پاتې شي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا صبر په اسلام کې یو ارزښت دی خو که په دوامداره توګه په کورنۍ کې پر مېرمنو ظلم کېږي نو باید د ظلم مخنیوی وشي او مېرمن له خپل حق نه دفاع وکړي
صبر هم په اسلام کې یو ارزښت دی او اسلام ورباندې ټینګار کوي اما داسې په دوامداره ډول په کورنیو کې مېرمنو باندې ظلم روان وي د ده په هکله باندې د صبر نه موضوع فکر کوم بیا د صبر د تعریف کې نه ځایېږي ځکه چې چېرته خبره د ظلم رامنځته شوه دا معنا چې د ظلم مخه باید ونیول شي او په کورنیو کې په مېرمنو باندې ظلم کېږي او بیا هم ورته ټینګار کېږي چې دا هم د صبر تر عنوان لاندې وزغمل شي زه فکر کوم دلته بیا تعریف نه جدا ده د ظلم مخنیوی باید وشي له هر ممکنې لار نه په دې ځای کې نه کېدلی شي چې مېرمن د ظلم په وړاندې خپل حق نه دفاع وکړي چې په اسلام کې هغه مشروع لارې هماغه دي چې دا نه کولی شي حتی قضایي نظام ته هغه وکړي مراجعه او خپل حق نه غوښتنه وکړي
بلاخره په کورنیو کې په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنو د حل لارې څه دي څه باید وشي چې کورنۍ د ټولو لپاره د آرامتیا او سوکالۍ ځای واوسي استاد شهلا په دې اړه وایي په افغاني کورنیو کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې یو ځای او ګډ ژوند کوي په دې معنا چې درې نسله په یوه کور کې ژوند کوي د دوی ټولو لیدلوری او د ژوند طریقې فرق کوي نو په دا ډول کورنیو کې یو ډول فکري ټکر رامنځته کېږي د دې ډول مسایلو د حل لپاره یو وخت ته اړتیا شته زما په نظر فرهنګي کارونه باید ترسره شي د رسنیو له لارې باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې خلک ډیرو رسنیو ته لاسرسی لري او د خپرونو له لارې کېدای شي د خلکو په ذهنونو کې تغییرات منځته راغلي
که بیشتر میتونه کار فرهنګي نه از داخل خانواده شروع کنه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
جنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب مو په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې هر کله کوم لوبیا او ساتيري د ماشومانو لپاره یو ضرورت دی ذهنیت ته وده ورکوي او دې ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړی شي په هر ټولنه کې د غلوبي ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکو فولکلوریک ارزښت لمخې ځینې لا هم په ټولنه کې ژوندۍ پاتې دي موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت تاثیرات او تاریخ چمتو کړی ده راځي وګمې جبار خیل ته وښو
درنو اوریدونکو د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی کله یې ولسی کسی کړي او کله یې هم لوبې کړي دي د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري خو دا چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبش وایي چې که څه هم ماشومان له پیدایښت
سره سم پر لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغوني یونان ته فکر وکړو، شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یوه غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوي او اوس د اولمپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو همداراز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را په دې خوا دلته لوبې کېږي. ما خپله 50 کاله وړاندې چې ماشوم وم لوبې کولې، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبې چې ماشومانو به کولې، ځینو ته یې پرګبازي، ګاټي، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصروفیاتو سره یې رنګ تت شوی دی. اکثر ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصروف کړي دي چې اوس ځینې لوبې نه
کېږي.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبې په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړې لوبې کېږي. دی وایي چې د ماشومانو پخوانۍ لوبې تر اوسنیو ډېرې ښې دي، ځکه چې پخوا به ماشومانو په آزاده فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکي فعالیت پکې کېده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروفوي او هیڅ ډول فزیکي فعالیت نه ترسره کېږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې د ماشومانو لوبې په هر ټولنه کې ډیره لرغونتیا لري او د ماشومانو په سلو کې 80% چاري لوبې وي. نوموړی د لوبو په اړه وایي
ما خپله شخصا زه په خپل هم یو کلیوال سړیم، ښار ته راغلی یم، تر اوسه لاسم نه یم ښاري سوی او د ما طفولیت هم له دغو لوبو سره چې ماشومان یې کوي له دغو سره یو ځای د ما ژوند هم وده کړې ده. او هلته مختلف لوبې په کلیو کې شته، د کلیو د امکاناتو سره برابرې دي، کلیو د نورو ملي انانو او اتنیکو خصوصیاتو سره موازي ځینې لوبې رواج شوي دي. دغه لوبې د کلیو د امکاناتو سره او د ولسونو د ساده روزمره هغه وس سره سمې تنظیم شوي دي او زه فکر کوم چې ډېرې پخوانۍ دي. کله چې دا دلته په افغانستان کې اجتماعي ژوند شروع شوی ده، دغه لوبې له هغه وخته باید وي، ځکه چې اطفال تاسې پوهېږي چې خدای د هغوی په وجود کې فطرت او طبیعت دغسې یو هڅه او دغسې یو فکر ایجاد کړی چې هغوی د دې دپاره چې وده وکړي او سالم انسانان ترنه جوړ شي، حرکت ته او خبرو ته او تشبس ته ډېر شوق لري. دا لوبې هم له همدغه احساس نه رامنځته شوي دي.
دی وایي چې لوبې په ماشومان رواني مثبت اغیز لري او باید ماشومان لوبې وکړي چې د همدغه لوبو پر بنسټ یو ماشوم په ځان بسیا کېدلی هم شي. د یو شمیر لوبو ته په اشاره سره وایي
دا په کلیو کې یو ډېره مشهوره لوبه چې هغه په هغه وخت کې چې زراعتي فعالیتونه او د کلیو دغه اقتصادي فعالیتونه موسم تیر شي، بیا دا لوبې لا اوج نیسي او په میدانونو کې د کلیو په اړخ کې په ځینې مزرعو کې چې حاصلات اخیستل شوي دي د خوسي په نوم هم یو لوبه شته. هغه داسې لوبه ده چې اطفال خپله کینه پخه یو خپل خې په ها په کین لاس نیسی شاته او د کین په خې تر شای وسله ای سره بیا په دې و په باندې حرکت کوي او دا په دوه تیمونو کې اجرا کیږي. دا دوه تیمونه رقابت لري او په دې هغه باندې دغه رقابت په دغه لوبه کې سر ته رسي چې اطفال یو خپل یو ډاینامیزم لري، باید خپل انرژي مصرف کړي، وده وکړي، تکامل وکړي. طبیعي قوانین دي نو هغوی یو له هغو مواردو نه خوسی هم ده چې هغوی تمرین کوي او په دغه لوبه کې چې هم سرګرمي ده د هغوی وجود تکامل کوي، د هغوی ملکات، معنوي ملکات لکه عقل، ذکاوت، حس، شوقونه، ذوقونه، سلیقې دغه وده کوي. او له بل طرفه دوی ته د ژوند کولو او د کار کولو مقاومت ورکوي.
د سلیمان لایق په خبره چې په دغه برخه کې د علومو اکاډمۍ د فولکلوریکو راټول شویو موادو آرشیف هم جوړ کړی دی چې ګڼې لوبې د لوبو جوړښتونه او ارزښتونه پکې خوندي شوي دي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولن پوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکري لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دوی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهم مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي. د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو عنصرو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کې ده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزورو سره، له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي، دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات در کوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزورو سره اشنا کېږي، د دې ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي. دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کرکټرو سره مخامخ کی او یو له بل زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کوي یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډېره په زړه پورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي تر څو د مرګ له ګواښه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم مختلف ساحو کې مختلف بڼې لري چې هر ځینې وختونه مثلا د کرکټ په مطلب په ځینو کې فوټبال چې دغه ګولیبال دغه لوبې دي چې کوچنی الکانیم سره کېږي، توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موږ ګورو. بالاخره د دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلېږي هغوی راوځي او کچیر په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي، زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي، ځکه چې دا لوبې اکثرا له منځه ځي یا هیریږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسی لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی او هر سیمه د ځانګړو ولسی لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجود دي.
درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د ماشومانو د ولسی لوبو پر ارزښت، تاریخ او ګټو مو درته چمتو کړې وه همدلته پای ته رسي. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Thank you. مخواڑا تسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکن کے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکن کے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خٹولی داشن خالے صبر اکڑا خدائی اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے